درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنیږي لازمې مرستې ونه رسیږي په سخت ژمي کې به ومري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکله چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناده کډوال به په زوره وباسي، تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنري په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي، د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي زیانګالي دي او که د مناسبې سرپناه په برخه کې ورسره مرسته ونه شي په سخت ژمي کې به ژوندي پاتې نشي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره 6.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خپور کړی، افغانستان د نړۍ د هغو 500 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي بشري مرستو ته تر ټولو ډیر اړ دي. راتلونکی کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوی او ویل شوی چې سږ کال د بودیجې د کمښت لکبل په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو لمرستې بې برخې شوی دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روسل شوي او تمویل شوي له پاکستان د ایستلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د راپور له مخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو پخوانی قمندان جنرال ریچارد بارونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د بریتانیا ناکامي شرمون کړه. په 2020 میلادي کال د بریتانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي و چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او بریتانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وس کې وي کار واخلي. تمر چې په دوبی کې د اقلیمی بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمشیان تونیو ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ورستون شوی وایي، اوس د دې وخت چې په ښه نیت خبرې وشي او ننګونې رابرسیره کړی شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمي عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکوي. د اقلیمی بدلون په اړه د ملګرو ملتو 28 کانفرنس چې د نومبر له 10 په دوبی کې پیل شوی، سبا 3 شنبه پای ته رسیږي. او د اسرائیل پوځ د ټانکونو په ملتیا د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیځ لور ته غځولې ده. امریکا او اروپای ټولنه حماس ته وی ترهګر ډلې په توګه پیشنی. په عین حال کې د ملګرو ملتو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې ده د ملګرو ملتو عمومي اسامبله په غزه کې د سمدستي اوربند لپاره سبا 3 شنبه د یو پریکړه لیک پر مسوده رای واخلي. زمو شخله اساجی رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوریده ملګرو ملتو ځانګړی راپورټر وایي طالبان د نجونو د زده کړو پر سر په خپل منځ کې د نظر اختلاف لري.
د ښځو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناوو کې لیدلی.
په غزنی کې د ټولو کوڅو او کورونو نمونه او آدرسونه په ډیجیټلی بڼه ثبتېږي.
د خلکو لپاره یې ګټه دا ده چې آدرس پیدا کولو کې به هېڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پي ایس کې ثبتېږي.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي.
پښتو، دنیا، ریاضي، ژوند مهارت، انګلیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په خان یونس کې د جګړې د سختېدو حال درکو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د جنو د زده کړو په اړه یو خلنه دي. د چې پرونې د دوه فورم په غونډه کې خبري کولې وویل د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینی وزیر او د نجونو د زده کړو د پلوې له عمله له دندې ګوښه شوی و. جزئیات امید ظهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د ښځو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف لري. هغه پرون د دوه فورم په غونډه کې چې یوه برخه یې د افغان نجونو ښځو د زده کړو او کار په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه وویل د طالبانو د قوت یو ټکی د دوی یووالی دی، خو د ښځو د زده کړو په اړه پکې دا یووالی نه تر سترګو کیږي.
زما له انده د طالبانو یووالی د دوی د قوت له ټکو یو دی، ځکه دوی یووالی ډېر بنسټیز او مهم بولي او قدرت ته د رسېدو په برخه کې هم ډېره ونډه درلوده، خو د ښځو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یووالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناوو کې لیدلی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپلو خبرو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د مخکینی سرپرست عبدالباقی حقانی ګوښه کول هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر د اختلاف پایله وبلله. هغه زیاته کړه کله چې هغه یعنی عبدالباقی حقانی سره وکتل د نجونو د زده کړو په اړه یې ورسره مهم بحث درلود او هغه پریکړه کړې وه چې نجونې او هلکان باید په جلا جلا وختونو یا هم اونۍ کې درې ورځې درس ووایي. خو د بینټ په خبره هغه یعنی عبدالباقی حقانی له څه مودې وروسته له دندې ګوښه کړل شو او د ده له قوله کندهار د زده کړو په اړه د هغه فکر ډېر اسي او مخته تللی باله. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي بینټ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په دوحه کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپله ایکس پاڼه په دې غونډه کې د خپل سفیر محمد نعیم د ګډون خبر ورکړی، خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. د ویلو ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالب چارواکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي. همدا تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وویل له زده کړو سره شخصي مخالفت له ملت سره جفا او ښکاره ظلم دی. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي پر دوی د تعلیم بندیز د افغانستان او خپل ځان لپاره تیاره برخلیک بولي. په ننګرهار کې له دولسم ټولګي یوه فارغه شوې چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نور دولتي ادارو څخه هم دا تقاضا لرو چې هغوی د خویندو مکتبونه تر دولسمه پورې وکړي چې خلاص شي او خویندې تر دولسمه زده کړې وکړي چې پوهنتون ته لاره پیدا کړي، درمعلمین ته لاره پیدا کړي او هغوی پاینده کې وکولی شي چې د خپل افغانستان ته د خدمت وړ وګرځي.
په کابل کې د یو ښوونځي زده کوونکي بیا وایي دوی هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پر بنسټ یې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شي.
موږ ښوونځي ته به حجاب اسو او هیڅ غیر قانوني کار هم نه کوو چې اسلامي امارت زموږ ښوونځي تړلي. له دوی غوښتنه کوو چې هر څه ژر زموږ ښوونځي پرانیزي.
حتی سوا دیارلس ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو منع کړي او تر خوا یې نن درې سوه درې پنځوسمه ورځ چې طالبانو نجونې پوهنتونو ته له تګ هم راګرځولي دي. خو په دې ټوله موده کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې ده. ویل یې دي ژر به وته یوه حل لاره پیدا کړي. همدا ډول د وږې میاشتې په نیمایي کې د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل خلک او نړۍ باید د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي.
د ښځو یو ملاتړی بنسټ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړی راپور ورکوونکی ته پیولي کې د طالبانو په زندانونو کې د معترضو ښځو او په پاکستان کې د پراخوشتونکو میرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم د دغه بنسټ غړیو چې د لیکې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ریچارډ بینټ ته لیږلې ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د نړۍ نور خلک دا ورځ لمانځي د افغان میرمنو لپاره یو ماتم دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم یو بنسټ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ته یو لیک استولی او له هغه یې غوښتي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه عاجل او جدي اقدام وکړي. د دغه بنسټ په لیک کې راغلي دي په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د بشري حقونو نړیواله ورځ نمانځي خو افغان میرمنې د بشري حقونو تابوت ته اوښکې تویوي. په لیک کې ویل شوي چې د افغان ښځو په ځانګړې توګه د طالبانو په زندان خاندانونو کې د خزو وضعیت د ورځن منزل د پښتني سره مخ کوي. د خزو د ملي والی چتر د پناغښتونکو میرمنو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. هغه فعالې او معترضې میرمنې چې د دوی په خبره د طالبانو له ظلمونو یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړې، د بشري ناورین یو بل اړخ دی چې د جبري ایستلو او طالبانو ته د سپارلو له ګواښ سره مخ دي. د دې بنسټ یوې غړې نهه صخره ازادي راډیو ته وویل:
مردمی جهان د نړۍ ښځې دا ورځ نمانځي، خو د افغانو ښځو لپاره ماتم دی. د دې لیک هدف دا دی چې هغو معترضو ښځو ته چې د طالبانو په زندان کې دي او له ظلم او ځورونې سره مخ دي، او ډېرې نورې چې د طالبانو له ویرې ایران او پاکستان ته تللي او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، باید پام ورته وشي،
باید مورد توجه جدي قرار گیرند.
ځینې هغه فعال او معترض میرمنې چې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللي هم وایي که افغانستان ته واستول شي له خطرناک برخلیک سره به مخ شي. د ښځو د حقونو یوه فعاله او د پخواني جمهوري حکومت څارنواله خدیجه نوري چې دا مهال په پاکستان کې ده، ازادي راډیو ته یې وویل:
مو در مرض اخراج
موږ د اجباري ایستلو له ګواښ سره مخ یو. که پولیس مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي، معلومه نه ده چې له کوم برخلیک سره به مخ شو. زموږ غږ دې ټولو بنسټونو ته ورسول شي،
صدای ما را برسانین.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د یک شمې پورس په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له طالبانو وغوښتل چې د څلورو فعالو ښځو په ګډون د بشري حقونو ټول هغه مدافعان خوشي کړي چې د بشري حقونو د دفاع په تور نیول شوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ښځینه فعالانو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه یې هم ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبا یوه هم د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د تصویب د 15مې کلیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې خپل مسؤلیتونه وپیژني. بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه ده. خو طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري او د ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې ډېرې ښځې د بشري حقونو سازمانونه، نړیواله ټولنه او ډېر اسلامي هیوادونه یې نه تاییدوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداری ورکړی چې له پاکستان استل شوی ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نکړي شاید ژمی په سختو شرایطو کې مړه شي. د کمشنری په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستانه شوي کسان زیانګالی دي. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه کم پنځه لکه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل استل شوی دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ آر خبرداری ورکړی چې له پاکستانه ډیری راستن شوي افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي، او که کافي سرپناه ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي. یا سازمان په دې وروستیو کې په یو تازه راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسېږي ستړیاوې ګاللې وي چې سملاسي مرستو او هم رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یو ان ایچ آر ویلي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخه ونیسي، او له پاکستاني په ټینګار غوښتي چې د افغانانو لپاره دي تر هغو چې په عزت او خپله خوښه راستنه شوي نه وي خوندي فضا رامنځته کړي. یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته راستانه شوي وایي سرپناه نه لري، او د سون توکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تېروي. له لغمان عبدالرحمن او له کابل تیمور شاه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
موږ یوازې د اغوستلو کالي له ځان سره راوړي، نور مو هیڅ هم نه دي راوړي. تورخم کې موږ سره چا مرسته نه ده کړې. کومو کسانو چې کارتونه ورکول ور یې نه کړل، اوس موږ دې ته سخته اړتیا لرو چې د کور د وسایلو سره یو سرپناه موږ ته چمتو شي. بس تر بلې هوا سړېږي ژوند تېرول سخت دي.
موږ په کابل کې یو دو طاقه کور مو پنځلس سوه افغانیو په کرایه نیولی. زموږ ټول مالونه او توکي په پاکستان کې پاتې شول. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ماشومان مو ټول ناروغه دي، هوا سړه ده، نه لرګي لرو او نه هم بخارۍ، نه کوم کار او ځمکه لرو، بېکاره ګرځو.
د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دی چې له 1.5 میلیون ډېر افغانان به له دغه هېواده وایستل شي. طالب چارواکي وایي چې تر دې دمه له پاکستان څخه تر 450 ډېر کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي، خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو داخته کسانو شمیر ډیر شوی او روان کال د دغو ناروغیو له 1.2 میلیون ډیرې مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان په یوه راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 2 نیټې پورې له 2200 څخه زیات کسان د تنفسي ناروغۍ له امله مړه شوي دي، چې زیاتره یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان، ښځې او نجونې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سکل په افغانستان کې په هر تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو د 2023 کال له پیله تر روانې دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د مشکوکو پیښو شمیر له 1.2 میلیون څخه ډیر شوی دی. په دې موده کې د دغو ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2015 تنه ښودل شوی چې 2.2% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه راپور شمیرې ښیي چې د تنفسي ناروغیو له امله د ټولو مړینو 45.9% یعنې 1.45 ښځې او نجونې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د هوا په سړېدو سره په دې ناروغیو د اخته کسانو شمیر او د هغوی د مړینې کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي هم دا خبره تاییدوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالمید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دی او زوی یې تنفسي ستونزې لري او د ژمي په را رسېدو سره یې ناروغي نوره هم ډېریږي.
دا موږ چې کومه ساحه کې اوسېږو، شپاړسمه حوزه قلعه زمان خان، دلته هېڅ د صفایي خیال ښاروالي نه ساتي. تاسې باور وکړئ چې دغه 2 او 3 میاشتونه را په دې خوا زه او زما یو 9 کلن زوی ده. موږ دواړه زوی او پلار د الرژي تکلیف لرو او بس سینه او ستونی درد او دغه تکلیفونه ورسره بیخي حد نه زیات شوي دي.
د هرات ښار اوسیدونکي انیتا کاکړ وایي چې هغه او پلار یې د سالنډۍ په ناروغۍ اخته دي چې د کال په 2 او 3 میاشتو کې ناروغي ډېریږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بابا ما سندرم ما
زما پلار او زه د سالنډۍ ناروغي لرو. له 9 څخه تر 12 میاشتې پورې زموږ حالت ښه نه وي. زه د تنفس سپرې کاروم. کله چې موږ ډیر ګرځو، ستړي کیږو یا موږ لوړ ځای ته پورته شو یا هوا سړه شي، سالنډۍ راته پیدا
شي.
پام دې حل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی ازادي راډیو ته وویل د تنفسي ناروغیو، زکام او موسمي الرجي ناروغانو شمیر چې کلینیک ته مراجعه کوي ورځ په ورځ زیاتېږي او د ژمي ساړه، د هوا ککړتیا او د کافي خوړو نه استعمال د دې ناروغیو په لا خرابېدو خپل اغېز لرلی دی. هغه د تنفسي ناروغیو د مخنیوي په اړه وایي
بشروت خلاصه مراجعه
تک د ګرم جامو اغوستل، د مقاومت د زیاتوالي لپاره د ګرم او انرژي لرونکو خوړو خوړل، د ماسک اغوستل او له هغو کسانو څخه لرې پاتې کېدل چې په شدید تنفسي ناروغۍ وخت دي. د ناروغۍ د مخنیوي مهمې لارښوونې
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له یوې خوا د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله ډیری وګړي په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اسانه لاسرسی نه لري، او له بلې خوا په کورنیو کې د عاید کموالی د خلکو د روغتیایي وضعیت د خرابېدو مهم لامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا مخکې ویلي و چې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر زیان ګالی دی. اوچا په دغه راپور کې د یادو اقلیمي بدلونونو د اغېزو لکه وچکالۍ، د ناروغیو د زیاتوالي او طبیعي پیښو یادونه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ د غزې د جنوبي برخې په ګڼمیشت سیمې خان یونس کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه تیزه کړې، په سیمه کې د اوربان لپاره غوښتنې مخ په ډیریدو دي. له بلې خوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو سرتیرو شمیر یې له سلو تنو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د اسرائیل پوځ د ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس ښارګوټي او شاوخوا سیمو کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل په خان یونس کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د غزې په شمالي برخه کې پوځي عملیات ترسره کړل، چې په نتیجه کې د غزې د 2.3 میلیون وګړو اکثریت دې ته مجبوره شول چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې هغو راپورونو ته په پام چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې روغتیایي وضعیت ناورین بللی، فلسطینی فعالانو په غزه کې د اوربن لپاره پر اسرائیل د فشارونو لپاره د ګډو هڅو په ترڅ کې نن دوشنبه د نړیوال اعتصاب غوښتنه کړې ده. خو د راپور له مخې نه ده څرګنده چې آیا دغه غوښتنه به چې وایي اوسې وخت دی چې په ټوله نړۍ کې اعتصاب وشي په نړیواله سطح بدرګه شي، یا هغه به پر اسرائیلي جنګي الوتکو اغیز وکړي که نه. پاینه هله کې د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبل چې 193 غړي لري سبا سټیشن به دی و پریکړه لیک پر مسوده رائے وقلی چې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. د تیرې جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کوله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو پر دریس چې تیرې میاشتې د موقت اوربند لپاره خبرو کې مهم رول لوبولی و انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي دی به د اوربند لپاره له غوښتنې لاس وانخلي. ګوتیرش وویل د امنیت شورا غوښتي و چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د هم پر بشري دلایلو د اوربند غوښتنه بیا تکرار کړې و، خو په خواشنۍ سره چې امنیت شورا ونه توانېده چې دا کار وکړي. د ګوتیرش په خبره دا په دې معنی نه ده چې دې مسلې ته به ډېر پام نه کیږي. پاینال کې د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې په غزې ترنګه کې د ځمکنۍ جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو سرتیرو شمیر له سلو اوښتی. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې پوځ ویلي چې په روانه جګړه کې د درې نورو سرتیرو په وژل کېدو سره د وژل شوو اسرائیلي سرتیرو شمیر 101 ته ورسید. په دې اړه چې دغه درې سرتیري کله او په څه ډول وژل شوي نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې سخت دریځې حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ، 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. اسرائیل دغه برید په غبرګون کې ژمنه کړې چې حماس ډله به چې له 2001 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري له منځه وړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي، خو دغه شمېر یې په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې یو خصوصي شوانسي دشتنو هلوکانو او جنو ته د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. دغه خصوصي شوانسي مسؤلان وایي په دې زده کوونکو کې بې وزله یتیمان او راستانه شوی کډوال ماشومان شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
اتکلن آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي شوانسي د لومړي ټولګي زده کوونکي ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د ایسی پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه تکلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچمینې په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یو ډاکټر شي.
پلار می شهید سنتی سوز خپل دا کارگان سر و سیزم زغال پنده که دکتر شم خپل و خلقو تا خسمت وکم پشتو دنیا ریاضی شون مهارت انگلیسی.
په افغانستان کې روانه بیوزلی د ماشومانو د سالم روزنې په وړاندې سترخن بلل کیږي او د ډیرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت له امله د زده کړو پاتې کیږي. آن یو شمیر ماشومان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولس کلن شبیر احمد د اشرف البلاد ښوونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلی له امله زده کړې نه سوای کولای. خو اوس په دغه ښوونځي کې د خپل وړونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کې ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي ښوونځي کې د هغه ماشومان شمیر دی چې تونه تر سیری چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه یې نجونې دي، بې وزله، یتیم او تازه راستنه سوي کډوال دي. د دې ښوونځي مسؤلین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخیستی تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخمن سي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دي تر خپله وسه بې وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هېواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دوی نشي کولی چې خپل استعداد و نړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي له خوا څخه دغه فرصت د هغو زده کوونکو دپاره برابر شوی دي کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو، او هغو دپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سوي. دا هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، او د آسیې په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سوي.
په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو ادرسونه الکترونیکي او ډیجیټلي کیږي. د غزنی ولایت د مرکز د ښاروالۍ چارواکي وایي دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن یا موقعیت به په ګوګل کې وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن یا موقعیت او ادرس ورواستوي، نو کولی بشي چې لینک یې ورولی شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسولین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د ادرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخته پورې 6000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالي مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 200 کورونو، دوکانونو او د 3000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د ادرسونو او ځایونو په موندنو کې اسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور او ځای لوکیشن او ادرس واستوي، نو کولی سي چې لینک یې ورولیږي څو د همدې په تعقیب ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو لپاره یې ګټه دا ده چې په ادرس پیدا کولو کې به هېڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پي ایس کې ځای کې ثبتېږي او هر څوک بیا کولی شي چې د هغه جی پي ایس نه په استفادې له کوم خارجي بازارونه سي دي خپل موټر کې او خپل ټلیفون کې بې نیټه او بې مصرفه هغه خپل ټاکل شوي ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد دبی حمزه د دې اقدام ګټي د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او ایمبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالۍ له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشي څرګندوي او وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ترلاسه کړي. حاجي جمعه د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. دی وایي ابادیو کله یوې خوا ښارونه نه وي آباد او ښکلي کړي، خو له بلې خوا یې ادرس موندنې پیچلي کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې د ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې وي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله خلک تل له ستونزو سره مخ وي.
بیا مخکې خو خلک ډېر په تکلیف وو چې له نورو ولایتو به مېلمانه راغلل له نورو ځایو به راتلو نو هغه به په ادرس په ټلیفون هغه بیا نه سوه پیدا دا ډېر یو غصا شی ده. دا خارج کې لیدلی ده ډېر غصا شی د امنیت له لحاظه هم کتل د خلکو د هوسایي لپاره هم کتل چې ټلیفون له مصرف کې دغه راځي کموالی راځي د خلکو او سره درد هم کمېږي ډېر اسانه پیدا کېږي.
د غزنی اوسیدونکي وایي دی چې کله هم خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو په خپله ورځي او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاس نیولی کور ته راولي. تر دې وړاندې په غزنی ښار کې ټولو ولسونو د مشخصو ادرسونو د نشتون له امله له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان وو.